سلام نه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاسه ته راډیو نو ورځ موږ د خبرونه ډیره برخه مایکروفون تاسو پروګرام ته ځانګړی شوی خو درغې وړاندې د دې سات خبرونه د تاجکستان سرحدي ځواکونو نن ویل چې د افغانستان له سرحد سره یې د وینې خطې پر مهال دوه افسران وژل شوي. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د شمس الدین شاهین په ولسوالۍ کې رامنځته شوې. تاجکي چارواکي وایي په دې نښته کې درې برید کوونکي هم وژل شوي دي او درې ماشیندارې درې ټوپکې لاسي بمونه د شپې لیدو لپاره یوه دستګاه او یو شمېر مهمات له برید کوونکو څخه نیول شوي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو افغان طالبان تورن کړي چې د سیمې د ثبات او د ترهګرۍ او قاچاق وړونکو د مخنیوي لپاره یې خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی. په دې پیښه کې چې تیر ماښام وشوه د سری او ملګری هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. جنرال سری د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال د تخار او بغلان امنیه قومندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت څیره وه. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت یو مخالف کس دی چې په ایران کې وژل کیږي. د ترکیې د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې د اسلامي دولت داعش په لسګونو مشکوک غړي نیول شوی دی. د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر په ایکس پاڼه لیکلي چې پولیسو معلومات ترلاسه کړي وو چې د اسلامي دولت غړي په ترکیه کې پلان لري چې د کرسمس او نوي کال پر مراسمو حملې وکړي. د دې څارنوالۍ د بیان له مخې پولیسو په استانبول کې 124 ځایونه پلټلي او له 124 مشکوک څخه زیات کسانی او یو سل 15 نیولی دی. په بیان کې د یو شمېر تومانچو مهماتو د نیولو خبر هم ورکړل شوی دی. اسرائیلو نن ایران ته د جاسوسي په تور د یو اسرائیلي د نیولو خبر ورکړی. دا کس څو ورځې وروسته تر دې نیول شوی چې ایران یو ایراني اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړه. په اسرائیلو کې نیول شوی کس تورن په بخښنې سره په اسرائیلو کې نیول شوی کس تورن کس څلویښت کلن دی چې په ریشو لستون ښار کې ژوند کوي. د اسرائیلي پولیسو او استخباراتو په ګډ اعلامیې کې راغلي دي چې پر دې کس د پخواني صدر اعظم نفتالي بنت کور ته څیرمه عکس اخیسته. په بیان کې ویل شوی دي چې دې سړي په خپل ښار کې د بېلابېلو ځایونو عکسونه اخیستي دي او د پیسو په بدل کې پلورلی دي. او د افغانستان او زمباوي له 900 کلونو د کم عمره کرکټ ټیمونو لوبه د باران له امله ځنډېدلې ده. د 500 د لوبه نن په پلازمینه هراري کې پیل شوه. لومړی بیټنګ د کوربه هیواد لوبغاړو پیل کړ چې د لوبغاړي په سوځېدو سرې 24 منډې وکړې. بیا باران شو او لوبه وځنډېده. دا لوبه د هغې لړۍ برخه ده چې پکې د پاکستان له 900 کلونو لږ عمره لوبډلې هم برخه اخیستې. د افغانستان کرکټ بورډ څرګندوي چې افغان لوبډله به د شنبې په ورځ له پاکستان سره مسابقه وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. میکروفون ستاسو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د هوا په وضعیت خبرې کوو. د هند پلازمینه نوی ډلی د پاکستان د پنجاب مرکز لاهور او همداراز فیصل آباد د هوا د ککړتیا له کبله مشهور ښارونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دغو ښارونو هوا تر معیاري اندازې له 10 تر 15 ځله ډیره ککړه بللې ده. عموما دا مهال په دغو ښارونو کې هوا دومره ککړې شي چې ان په نږدې واټن کې څه نه لیدل کیږي. تیر کال د امریکا د فضایي څیړنو ادارې ناسا لخوا په خپرو شویو تصویرونو کې د هند په شمال او د ګاونډي پاکستان پر ځینو سیمو له ورایه داسې خړې دوړې او لوګي ښکارېدل چې ان د ځینو الوتنو د الوت د ځنډېدو سبب شو. په سویس کې د هوا معیار معلومولو او څارلو نړیوالې ادارې د هند پلازمینه نوی ډیلی په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو د ککړې هوا ښار بللی. د هیوادونو په کچه بیا هند له بنگلاديش او پاکستان وروسته درېمه ککړه هوا لري. که څه هم د ککړې هوا له کبله د هند او پاکستان وضعیت د خبرونو سرټکی جوړوي، خو دا یواځینی هیوادونه نه دي چې دا ستونزه لري، بلکې د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې 99% خلک د هوا د کیفیت ټیټه کچه تنفسوي، چې ډېر یې په بېوزله او کم عاید لرونکو هیوادونو کې میشتي. ملګرو ملتونه وایي د ککړې هوا د تنفسولو له کبله په کلني ډول 1 میلیونه انسانان مري. نن سبا د کابل ځینې اوسیدونکي وایي د ژمي له راتک سره د دغه ښار هوا ډېره ککړه شوې ده. هغوی ویلي چې له مازدیګر وروسته هوا ډېره ککړیږي او مجبوریږي چې خپل کارونه ودروي. د کابل اوسیدونکي شکایت کوي چې د ککړې هوا له کبله ناروغي زیاتې شوې او ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د درملنې وس هم نه لري. د هغوی په وینا خلک د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو خونو د تودولو لپاره څرمنې، زاړه بوټونه او نور د ټیټ کیفیت لرونکي سون توکي کاروي چې د هوا ککړتیا یې زیاته کړې ده. د هوا د ککړتیا په زیانونو، د هوا د ککړتیا پر عواملو او د مخنیوي پر ممکنو لارو د خپلو درنو میلبنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د چاپیریال متخصصان سید محمد سلیمان خیل او همدارس ولی مدقق. دواړو ته هرکلی وایم. دغه راز به د خپرونې په وروستۍ برخه کې د چاپیریال ساتنې له یو بل متخصص ساحل دوران سره یوه لنډه مرکه هم ولرو. لومړی سلیمان خیل صاحب ته ستر کلی وایم. عموما دا وخت یعنی په ژمي هوا ډیره ککړې وي په لویو ښارونو کې، دلیل یې څه دی؟
ډېر زیات مننه کوربه دان، سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، همچنان تاسو اندرونو میلمه ته. دقیقا په کابل همداسې سږ کال د راپورونو پر اساس سره تر څنګ نور افغانستان غټ ښارونه لکه مزار، هرات او ننګرهار کې هم هوا ککړه شوې ده. د چې په ځینې حالات کې دا هوا ککړېږي، خصوصا که کابل باندې موږ بحث ولرو. کابل هغه یو پایتخت ده چې پکې نفوس زخته زیات ده، او په دې وروستیو کې نفوس بې اندازه زیات شوی ده. هغه تر څنګ د ترانسپورت وجه هم ده چې زیاتره پکې موټرې ګرځي او زیر ساختونه نه لري چې وکولی شي د نفوس کم ککړتیا چې رامنځته کوي هغه مخنیوی وسي. په ځینې کې چې دا ډېریږي، اصلي ترین هیلت دا ده چې دلته اکثرا کورونا اقتصادي چې ورته وایي هغه چې د حرارت چې ساتي په هغه ستانډرد باندې کورونا بلاکونه نه، نو ضرورت کېږي چې خلک خپل کورو ګرمولو دپاره ډېر زیات د سون توکي وسوځوي، خصوصا هغه سکروټي چې هغه د دود یا ککړتیا ډېر لري. دغې تر څنګ تاسو که متوجه شوي یاستئ، په کابل کې د غرونو کې ډېر خلک ژوند کوي. هغه کم عاید لرونکي خلک چې په غرونو کې ژوند کوي، هغه اکثرا چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي، هغوی په ځینې حالات کې ټایر، پلاستیک، همداسې بعضې نور داسې شیان سوځوي تر څو خپل کورونه ګرم وساتي، چې اکثرا هوا ککړتیا لامل کېږي. او دغې تر څنګ ما مخکې اشاره درلودله چې ترانسپورت مسله ډېر زیات سخته ستونزه جوړه کړې ده کابل د اوس مهال. که ټول کابل کې موږ ګرځې تاسو په یو ملي بس پیدا نه کوي، تاسو له یو اسګانه یا له یو مسیر نه بل مسیر ته بوځي. نو که عامه ترانسپورت ونه اوسېږي، هر یو کس ځان شخصي موټر اوسېږي، هغه کلونه په کابل کې چې دي هغه ډېر ماډلونه ټیټ دي، دغه څنګه چې تیل کیفیت دومره ښه نه ده او موټر هم چې دي ډېر پخواني دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې یو ځای شوي دي او د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. بیا دغه تر څنګ کابل کې شنه ځایونه هم نشته دي چې وکولی شي دې په شکل باندې دغه د هوا ککړتیا مسله لا کمه کړي او خلک د ستونزې نه ووځي. یو بله مهمه او آخري مسله دا ده چې کابل یو متمرکز ښار ده. هر چیرې اوسي خلک هغه بیا افغانان او منډي ته خلک خار وای، بس کابل هر څنډه خلک روان دي منډي ته ورځي، هغه د افغانانو ته ورځي چې هلته خار ده. نو ځکه د کابل بس یو فراخ او اړخي د خار نه ده، نو دغه ټول عوامل دي چې د کابل د اواز
بل ډېر مننه سلیمان خیل صاحب. تاسو د بې کیفیت تیلو او زړو موټرو یادونه هم وکړه، او مطمئنه یم چې ډېر کنټرولیږم نه، او نه دومره امکانات شته په افغانستان کې لکه په نورو هیوادو کې چې موټر هر کال کنټرولېږي، فلټرې کتل کېږي، فلټرونه ور بدلېږي چې دا ککړتیا ډېره خپرنه کې. په دې سربېره د ډیزلي موټر هم وای ډېر رول لري نسبت پټرولي ته، دا هم وای هوا ډېره ککړوي. دا څنګه ده دا خبره؟
د پیټن د ترانسپورت مسله یو له مهمو عاملونو څخه ده چې د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. هغه ډیزلي موټر دي که هغه پټرولي موټر دي، نو تاسو وګورئ په کابل کې د 300,000 موټرونو ډیر په کابل کې دا اوس خپل د کابل موټرې دي. دا چې اکثره نور ولایتونو نږدې او لرې ولایتونه خلک وزارتونو لپاره یا شخصي کاروبار لپاره کابل ته روزانه ځي او راځي، دا نور بل حامل ده. او دغه تر څنګ تاسو وګورئ په کابل کې یو بل عامل هم شته چې اکثرا دلته عمامونه چې دي او د اوبو او وزې لپاره چې خلک کاری، دا هغه مسائل چې دي. هغه تر څنګ د بلندلې چې دي اکثرا ګرمۍ لپاره فلټر نه کوي. زه دغه نن خپل شاهد یم چې شارناو نه راتلم، په شارناو کې چې یو اصلي ترین نقطه د کابل ده، هلته یو لس منزلای کور ما ولید چې بغیر له فلټره مکمل دا کوم دود یا لوګي چې دغه د هوا ته یو خپرېده. نو دغه مخنیوي هم مشکل ده چې دغه ټول ستونزې هغه دي چې د هوا ککړتیا سره سمون لري. نو د دې لپاره دې تر اړتیا ده چې هر اړخیز ګامونه پورته کړي دولت، هغه تر څنګ خلک. نو دا په مجموع کې داسې ستونزه ده چې یو بوټ نه لري، یو عامل نه لري چې مونږ وایو چې یو عامل د بخلاص څو عامل یو ځای سوي دي کابل هوا ککړتیا.
بل تاسو دې ټایرونو خبره وکړه چې ځینې خلک ټایرونه سوځي یا سکاره سوځوي، لرګي په خپل هم فکر کوي چې هوا وکړوي او کنه، ځکه چې شمه دې په شمې کې سکاره څوک استعمال نه کوي او نور شان استعمال نه کوي، ځان دې تودولو لپاره لرګي خو دې اقل استعمالوي. شاید یو لږ دام وي چې په شمې کې هوا ډېره خراب ده، په شارونو کې خلک یا لرګي یا نور د سوین توکي ډېر استعمالوي، په نورو وختونو کې نه استعمالوي.
دقیقا په هر حال کې چې د کاوا دیوا کټړتیا شاخصو ته څنګه موږ وګورو، په کابل کې 2.15 پی ایم یا پرټیکولر میټر چې ورته وایي، هغه ذرات معلق ذرات په کابل باندې سیمو کې لیدل کیږي. یعنی د هوا ککړتیا دومره واضح لیدل کیږي چې یو کس خپل په سترګو ویني چې په دغه هوا کې څه شی ګرځي. اکثرا دا هغه ټایر او پلاستیک دي چې پکې مخکار کیږي، خصوصا هغه نواحي چې هغه منطقې کې چې ډېر د فقیر خلک اوسیږي، لکه اوله ناحیه چې هلته د سترګوندي ځایونه ډېر زیات فقیر دي او د خلکو عاید ډېر کم ده. هلته د لرګي مسله ته وویل، لرګي صحیح ده چې یو ناوه د هوا ککړتیا کې رول درلودای شي، خو په هغه اندازه چې ټایر او پلاستیکو بعضی خلک ځان مت مال دیلی دي چې بعضی خلک حتی دا استفاده سوي موبلاین دي موټرونه چې پاتې کی دا سوځي. نو په مجموع کې دا عوامل دي چې کابل یې ککړ کړی ده. دغه تر څنګ ګوره، مونږ د شنه ځایونه هم نه لرو. کابل ډیر وړاکای خار ده، وو میلیونه نفوس ته ژوند کوي، نو وو میلیونه نفوس لپاره کابل جوړ شوی نه ده. که هر څومره مونږ مخکې تللي کنټرول ولرو، مخکې تللي موټرونه ولرو او همداسې ټول سیستم هم برقي اوسېږي، بیا هم د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. ځکه کابل د جغرافیې له اړخه نه همداسې لکه کاسه په شکل غوندې موقعیت لري. نو که چیرې دلته نفوس زیاتېږي، دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي، د دې هوا ککړتیا لامل کیږي. نو دې ته ضرورت ده چې اوس باندې شپې متوجه اوسېږو مونږ د هوا ډېره ښه پاکه دي. ځکه دې لپاره چې دلته یو طبیعي شمال غوندې یو طبیعي باد غوندې هغه ککړتیا له خار نه باسي، په مجبور کې دا عوامل چې د هوا ککړتیا سره.
بله، ډېر مننه، سلامات اوسې. اوس په ورشو شاغلی ولی مدقیق د چاپیریال ساتنې متخصص ده. مدقیق صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. یادونه وشوه چې وای په افغانستان کې خصوصا لوی ښارونو کې د هوا وضعیت ښه نه دی، خصوصا په ژمي دا وضعیت خرابی شي. د شاغلی سلیمان خیل د شنې فضا یادونه وکړه، ونی بوټی دا څه ډول کومک کوي؟ شاید موږ دې ځین اوریدونکو په ذهن کې دا تیر شي چې نو ونی او بوټی په څه شکل سره هوا تصفیه کوي.
ډیره مننه سلام تاسو ته. د تاسو اوریدونکو ته او د پروګرام ملمتر د ونو یا د شنو ساحو اهمیت په چاپیریال کې ډېر زیات د دې نن د موضوع په تړاو سره یو اهمیت او یو ښېګڼه یا ګټه یې دا ده چې شنې ساحې په مجموع کې هوا تصفیه کوي. موږ د چاپیریال په اصطلاحاتو کې شنو ساحو ته د هوا فلتر وایي. هغه دلیل یې چې دا ولې فلتر ورته وایي دا ده چې څومره موږ تاسې شنې ساحې په یو محیط کې په یو چاپیریال کې ولرو د ونو خاصت داسې یو لوی اکسیجن چې د تنفس ډېره عمده او حیاتي برخه ده د اکسیجن هوا ته آزادوي یعنې تولیدوي او دغه په بدل کې کاربن دای اکساید چې هغه کوم څه هوا کړي هغه جذبوي یعنی ونې شنې ساحې کاربن دای اکساید جذبوي او په مقابل کې موږ ته اکسیجن راکوي چې موږ د تنفس لپاره ټول ژوندي موجودات په پورې د موږ ژوند په پورې تړلی ده. دا یې اهمیت په چاپیریال کې چې څومره موږ شنې ساحې ولرو معنا یې دا ده چې په طبیعي شکل باندې موږ په د هوا د تصفیه د فلتر لپاره زمینه مساعده او پاکه هوا به ولرو د کال په اوږدو کې.
بله مدقیق صاحب، عام خلک څنګه کولی شي د هوا په پاک ساتلو کې د ککړتیا په مخنیوي کې رول ولوبوي؟ آیا بیله حکومت خلک هم څه کولی شي؟
ولنه څاروان صاحب، د هوا ککړتیا په کابل کې یا د افغانستان په لویو ښارو کې دا اوسنۍ ستونزه نه ده. دا له ډېرو کلو ډېرو پاک کلو راهیسې دا ستونزه روانه ده او په دې کې په تېر کې موږ کافي کار کړی وو. د موږ ارزونو په یو وخت کې دا ښودلې وه چې د کابل د هوا د ککړتیا لاملونه چې موږ مشخص کړي وو په دې کې د هوا د ککړتیا لامل چې د استوګنې له ساحو نه ده، دا له ټولو نورو سکتورونو چې مخکې تاسې میلمه وته اشاره وکړه دا ډېره زیاته ده. یعنی په هغه وخت کې تقریبا 20% د هوا د ککړتیا هغه لاملونه یا منابع هغه په کابل ښار کې د کورو په منځ کې دغه د سون توکو استفاده وه، که هغه سکاره وي، که هغه لرګي وي، که هغه پلاستیک وي، که هغه هر څه وي، دغه سره په څنګ کې د کابل په ښار کې موجوده د خامه سړکو موجودیت او د کابل په ښار کې خصوصا د غټو دغه بار سوړي غټې لاریو تګ راتګ دا یو عمده لامل و نسبت له دې نه چې موږ ټول د ترانسپورت سکتور یا د کیفیت تیل وښیو. هغوی خپله برخه لري ولې د هغوی فیصدي ډېره ټیټه وه. مطلب مې دا ده چې زه دغه خپله ځواب د تاسو سوال سره وتړم چې که چیرې د موږ عمده لامل د هوا د ککړتیا هغه د استوګنو له ساحو نه راځي، نو په دې کې خو دا طبیعي خبره ده، ښکاره خبره ده چې د خلکو د عام ولس نقش په دې کې زیاتېږي. خو خبره دا ده چې عام ولس د دې توانایي لري چې هغوی پاکې انرژي استفاده وکړي. دلته بیا مسؤلیت حکومت ته ورګرځي تر څو حکومتونه خلکو ته د ژوند د هوساینې لپاره پاکې انرژي منابع برابرې کړي. یعنی برق باید ولرو، برېښنا په کابل کې یا په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس ګمان نه کوم چې د کابل په ښار کې په 40 ساعتو کې د 3 یا 4 ساعتو نه زیات موږ برېښنا ولرو. او دغه سره په خوا کې هوا ډېره زیاته یخه ده، هوا سړه ده، خلک مجبور دي خپل کورونه د استوګنې ځایونه ګرم وساتي. نو کله چې هوا سړیږي د کوټې یخنۍ یا یخې هوا کچه زیاتېږي، نو د کور کښتن عام خلک مجبور دي چې هر هغه شی چې دوی ته اسانه لاسرسی پیدا کړي یا دوی ورته اسانه لاسرسی ولري له هغو نه استفاده کړي. په ډېرې خواشنۍ سره هغه ارزانه منابع دي چې هغه ټول په مجموع کې هوا ککړي او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې زموږ خلک په مجموع کې یعنی په مسؤلانه شکل باندې هر یو خپله ونډه واخلي او دغه سره په څنګ کې حکومت یا دولت یا موجوده نظام خلکو ته د منابعو د پاکو د پاکې انرژي د منابعو د لاسرسي شرایط او زمینه مساعده کې برابر دی کې د هوا ککړتیا په اوږده مهال کې کمیدای شي. د دا خطر لپاره اوس موږ که هر څو هم اوس د کابل په ښار کې په لویو ښارونو کې دغه د چاپېریالي پیشنهاداتو توجه وکړو، په سږ کال کې یا په آینده کال کې هوا نه پاکي دا ډېره اوږده او ډېره پیچلې مسله ده. د لپاره وخت پکار ده که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د کابل ښار او د نورو لویو ښارو هوا پاک وساتو، باید له اوس سر له اوسه موږ لاس پکار شو او هغه ته باید توجه وکړو، هغه ته اقدام وکړو. نو د خلکو ونډه دا ده چې په داسې شرایطو کې چې دوی باید ځان وژغوري. خصوصا ډېره مهمه خبره دا ده، کېدای شي په دې باندې به وروسته خبرې وکړو، خو په هر صورت د سهار د مخې او د مازدیګر د ماښام له مخې چې کله د شنه لوخړه راټیټېږي هغه کچه، البته دا یو تخنیکي مسله ده چې په یخنۍ کې دغه هوا خپله وزن پیدا کوي. کله چې هوا وزن پیدا کړي دغه کوم ګرد او غبار چې موږ تاسو وینو په سترګو باندې د دغې هغه څپه ټیټه راځي، داسې کچې ته راځي چې انسانان نور ژوند یا صحت یا روغتیا ته تاوان رسوي، تنفس کېږي. نو په دغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې هغه ډېر زیات زیانمنونکي دي، لکه سپینساری خدی یا سپینگیری نارینا او ماشومان، خصوصا په دې وختو کې د کوشش وکړي که ډېر اړین کار ونه لري باید د کورونه ونه وځي. ښه ده چې لږ څه انتظار وکړي که چیرې لمر شي، هوا لږ توده شي، بیا کوی چې ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دغه ګومان کوم خلک کولی شي چې په دغه شکل حداقل ځان د دې له منفي تباهاتو نه وژغوري.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. تاسې دې وویل چې په لنډ وخت کې دا مخنیوی ممکن نه ده، لیکن په اوږد مهال کې مخنیوی ممکن نه دی. یو شی ته چې زما ور پام شوی دی هغه دا دی چې د موږ د کور جوړولو د سبک او طریقه هم ډېره مناسبه نه ده چې ډېره انرژي پکې مصرفېږي. په نورو ځایونو کې دې ته ډېره توجه کوي چې او کور سي جوړوي څومره کمه انرژي پکې مصرف کوي او څنګه په اسانه سوړ کې چې په دواړو صورتونو کې په دوتولو او سړولو کې انرژي مصرفېږي. خو خیر، په دې اړه خبرې وشوې. سلیمان خیل صاحب، د ښاروالیو په ونډې په اړه که خبرې وکړي، ښاروالۍ تر څه حده پورې کوشش کوي یا کړی دی چې خلک داسې مواد ونه کاروي، ونه سوځوي چې هغه چاپېریال ډېر ککړوي، او یا د فلټرونو یادونه تاسې وکړه څومره فشار راوړي د کورونو په خاوندانو، خصوصا د لوړو ودانیو په خاوندانو؟ دقیقا، دغه تر څنګ چې آیا
یو فرد یا هر یو کس خپل مسؤلیت لري، ښاروالي هم مسؤلیت لري چې تر څو د ښار نظم او کنټرول هم ولري او د هوا ککړتیا پاک لباندې هم خپل اقدامات ولري. دغه د چاپېریال ساتنې ادارې تر څنګ فلحال زه خپله د پی ډي اې کې کوم وخت حیران کېږم چې دا څنګه لکه قانون دی، څنګه کار روان ده. یو خانه دولت ټولو باندې فلټرونه نصب کوي او خلک باندې ډېر قوي نظارت کوي تر څو خلک د هغه په ټوکې ونه سوځوي چې د هوا ککړتیا لامل کېږي. بیا له بلې خوا نه دلته د سون ټوکې په لیلام باندې راځي د ښاروالۍ له خوا نه چې یو نرخ ورته تعینېږي چې هر څوک تلی سي هغه دین اخیستی سي په آزاد ډول باندې. یعنی د یو خوا نه دوی مجبوره دي چې خلکو ته د سکرو مخنیوی لپاره عامه پوهاوی وکړي تر څو هغه دې نه کاروي یا د قل ته ورسوي، هغې پر ځای د ګاز وکاروي، برق دې وکاروي. د بلې خوا نه بیا دوی خپله بېرته اعلان کوي چې مطلب دوی په تون کې دومره قیمت دولت تعین کړی ده څوک بیا اخیستی دي. نو دغې تر څنګ دولت نور کارونه هم اوس فلحال کوي، لکه د فلټرو نظارت کول چې په جیګ ودانیو باندې فلټر چې کوم شته دي هغې باندې نظارت کوي چې خپل فلټرونه دې ولګوي، او د کڅوړ فلټر نه لري هغه مکمل هغه بلاک بلډینګ مراده کوي. خو یوازې دا صحیح نه ده، زه دا اوس د شارې نو پارک نه تیرېدم چې مې کتل شارې نو پارک چې یو هغه پارک بچي دغه تر څنګ چې د یو عادي وګړي لپاره یو سکون او آرامش بخي ایکوسیستم لپاره، د هوا ککړتیا لپاره او د ښار ښکلا لپاره ډېر مهم ګڼل کېږي. متاسفانه هغه د تجارتي بڼه اخیستې ده، اوس هغه یې تجارتي کړی ده، چې مطلب خلک به ټکټ کوي او هلته به ځي او هلته به آبشارونه به وي، هلته به مختلف زینتي بوټي به وي، هلته به د لوبو نور شیان به وي. نو دا خپله د ښار ایکوسیستم له منځه وړي. او هغې تر څنګ یو کس په قانوني او په طبیعي شکل باندې 15 متر مربع شنه ساحه ته ضرورت ده په ژوند کې، چې تر څو هغه ساحه نه ګټه اخیستی وسي، آرامش پکې پیدا کړي، هوا ککړتیا له منځه لاړ سي، ایکوسیستم دې جوړ سي او هغه دغه طبیعت بیلانس برابر اوسېږي. خو متاسفانه په تاسو کې وګورئ په ټول کابل کې 15 پارکونه نشته دي، شنه بوټي ډېر لږ دي، نفوس په ډېرېدو ده، ویر سرختونه یا سرکونه بعض ځایونه خامه دي، بعض ځایونه ګلدانونه صحیح نه دي، او دې خواته ښار متمرکز دی. یو دي کې دا ټول ستونزې دي چې ښاروالۍ دې ته باید فکر وکړي. دلته دې باید هغه صحیح ده چې اوس کابل نوی کابل ښار په نامه بل کابل جوړی کی، فیز 1 فیز 2 کار په روان ده، دا خیر ده هم ده. خو د دې ته کم منابع، کم شیزوینه، کم سرسبزی چې موږ په کابل ښار کې لرو، دغه دې وساتل شي، دغه دې تبیر په شکل باندې وساتل شي، دغه تجارتي نه کول په کار دي، ځکه دې سره کولای شو طبیعي شکل موږ خپل کابل ښار هوا پاک وساتو، پوری کې خپل تازه هوا ولري، او په ځینې کې د هوا ککړتیا لپاره یو طبیعي او پاک فلټر موږ وسیږي. شته ټول مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ادارې سره د کابل ښاروالۍ مسؤلیت ده.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. مرقیق صاحب، د هوا د ککړتیا او د انسان د سلامتیا یا روغتیا د ارتباط په اړه هم که اوریدونکو ته ووایاست چې څومره سره ارتباط لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2 میلیونه انسانان د ککړې هوا له کبله مري، او موږ هم د یو شي شاهدان یو. هغه داده چې کله ژمی شي زموږ په لویو ښارونو کې لکه کابل ناروغي راز راز ناروغي ډېرې وي. دا څومره سره ارتباط لري؟
څاروان صاحب، مخکې دې ته دې سوال ته زه تبصره پرې ولرم، ځواب درکم. غواړم یو مسلې ته دې ته مخکې سوال په رابطه باندې اشاره وکړم، چې د چاپېریال مسایل، د چاپېریال ککړتیاوې او د هغو مخنیوی، دا په دولتي چوکاټ کې یا په دولتي سیستم کې دا د یوې ادارې کار نه ده. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلیت او دنده د هغوی د قانون په اساس نه پوهېږم، قانون به اوس هم نافذ وي او که هغه به هم په تعلیق کې وي. د هغه په اساس د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا اوسې د چاپیریال لپاره قوانین، مقررات، پالیسیانې او هغه کړنلارې رامنځته کړي، تر څو د هغو په اساس باندې دولتي مربوطه ادارات چاپیریال خوندي او سالم وساتي. خو په ډېره خوشنۍ سره په تېر وخت کې دغه د ټولو سکتورو تر څنګ د کابل ښاروالۍ یګانه یا یوازینۍ اداره وه چې د چاپېریال د قوانینو د تطبیق مخنیوی به دوی کوو، د دې پر ځای چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او چاپېریال ته توجه وکړي، چاپېریال پاک وساتي، دوی به ممانعت کوو، دوی به د قوانینو د تطبیق مخه نیوله. دلیل یې دا و چې کوم سکتورونه چې د کابل په ښار کې فعال دي او هغوی د هوا ککړتیا سبب ګرځېدل، هغوی ته د جواز ورکولو او د کار او فعالیت مسؤلیت د ښاروالۍ و، او ښاروالۍ به دوی نه هغه دولتي ټکسونه اخیستل تر څو خپل عواید زیات وښي. نو که چیرې د چاپېریال قوانین به تاسو په هغو باندې تطبیقول، تاسو مجبوره وئ دا سکتورونه باید وتړئ، د دې فعالیت باید ودروي، او د دې په مقابل کې به ښاروالۍ له دوی نه دفاع کوي. یعنې دا یو مسؤلیت ده د کابل ښاروالۍ، نه په تیر کې او نه متاسفانه په اوس وخت کې دوی توجه نه کوي. خصوصا چې اوس د کابل په ښار کې د سړکونو جوړول تر کار لاندې دي. دا یو ښه اقدام ده چې باید موږ سړکونه زیات کړو تر څو ګڼه ګوڼه کمه شي، چې د خپله د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې سهم لري. خو موږ باید از دې کار د اجرا کولو لپاره ښه فصل باید په نظر کې ونیسو. دا اوس یې وخت نه ده، د دې په څنګ کې چې هوا ککړه ده، او د دې سره په څنګ کې بیا د سړکو یا د کورونو ورانول دوی ته لاس لاندې نیولي دي، او ګرد او دوړه ډېره زیاته تولیدېږي، دا خپله د ککړتیا زیاتوي. راځم د تاسو سوال ته، چې د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا او د انسان د روغتیا دا مستقیم دی او بل سره تړاو لري. په تیرو وختو کې یوه ارزونه چې د روغتیا وزارت عامې روغتیا وزارت ترسره کړې وه، په یوه کال کې تقریبا تر 3000 پورې انسانان موږ یعنی دوی مړینه ثبت کړې وه چې هغه تنها د سکاروي یا د سینو بغل د مریضي له امله خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړي.
یوازې فکر کوم په کابل کې ده
تما په کابل کې د دې سکاروي د مرض هغه عوامل چې دوی څېړلي وو زیاته فیصدي یې د هوا د ککړتیا په نتیجه کې وه چې خلک په دې مرض باندې اخته شوي وو. او اوس د اوس موږ او تاسې خبره کوو د کابل په ښار کې خصوصا ډېره زیاته دغه ناروغي خپره ده او زموږ ډېر زیات هیوادوال له دې سره داسو ګریوان دي او په شدیدو تنفسي امراضو باندې اخته دي. د دې دلیل عمده دلیل ټول به د هوا ککړتیا ده چې موږ متاسفانه د هوا ککړتیا زموږ هیوادوال تنفس کوي. او بله خبر دا ده چې د کابل د هوا د ککړتیا ترکیب چې موږ ارزولی وو په هغو کې هغه یو علمی اصطلاح ده، هغه ته PM10 وایي. یا PM10 هغه معلق ذرات چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي، ولې د مقیاس اندازه یې په لس یعنی ملي مایکرونو په اساس باندې محاسبه کېږي. د هغه ذرات چې د ګرد او غبار په واسطه باندې د ځمکې له سطحې نه پورته کېږي او په هوا کې معلق پاتې کېږي. نو دغه ټول خصوصا په دې کې به د کابل ښار د هغه خلک چې د غرو په شاوخوا کې به دوی اوسېدل، د دوی دغه په درخت او کنارابونه به سي وو. د باران په وخت کې به دوی چون هلته امکانات نه لري، کانالیزاسیون وجود نه لري په مجموع کې په کابل کې، دا به دوی د پرېښودل به سي وو به یې راوړي د ټیټو ساحاتو ته، او دا به د سرکول غاړې همالته وچېدل. بالاخره به د ګرد او غبار په شکل باندې هوا ته بېرته پورته کېدل. یعنې دا هغه شیان دي، هغه لاملونه دي چې تر اوسه پورې هم زه په اطمینان سره ویلی شم چې دې ته چا پاملرنه نه ده کړې چې موږ یو ښه د کانالیزاسیون سیستم ولرو او دولتي ادارات د ښاروالي په څنګ کې د ښار جوړونې وزارت چې هغه ته اشاره ورته وکړه چې کورونه موږ جوړو په معیاري شکل نه دي. یعنې دغه ټول ادارات باید لاسته راورکړي تر څو د هوا د ککړتیا لپاره باید کار وکړي.
ډېره مننه سلامت اوسې قدر من اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د هوا په ککړتیا خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان ولی مدقق او سید محمد سلیمانخیل. سلیمانخیل صاحب، پخوا چې د هوا په اړه د چاپیریال په اړه مو خبرونه درلوده څو کال مخکې، یو ډېر جدي شکایت د خښتو لبټیو څخه چې د کابل په شاوخوا کې دی، یو ویل چې دا بټي لوګي تولیدوي او ډېرې تولیدوي، دا سبب کیږي چې د کابل ښار هوا هم خراب شي. او د دې ترڅنګ یو بل شاید چې هغه به وسم وي، ځکه چې برېښنا میشه نشته، هغه جنریټرونه دي چې مجبور دي خلک استعمال کړي، دا هم ډېر لوګي تولیدوي. اوس وضعیت څنګه ده د لدې دوو ناحیو؟
په ټوله کې زما د معلوماتو پر اساس دا کم د خښتو بټیګانې چې وې، دا په تدریجي شکل باندې اوس له کابل څنډو نه لرې شوي دي. بعضې تلې دي، بعضې دولت دې ته اړ کړي دي چې د خپل کمپنۍ یا د خپل د خښتو بټۍ د دې ځینه دي وباسي، خو څنګه د حساب سایو کې وو لږ لږ پاتې دي، یعنې په دغوټو بشمار باندې پاتې دي. دا مسله اوس ختمه شوې تقریبا، او د جنریټرو مسله اوس هم پاتې ده. او دا یو ډېر مهم او دقیق خبره ده چې ډېر زیات ونډه لري د هوا ککړتیا په کې. دغه اوس په کابل کې درې تر څلور ساعتونه په یو کور کې ډېر برق نشته ده، نو خلک دې ته اړ شوي دي، خصوصا کمپنیګانې، هغه کمپنیګانې چې
سید سلیمان خیل صاحب چې کله برق نه وي نو خلک بیا مجبوری شي جنریټر استعمال کړي. مخکې دا یادونه وشوه چې ډیرو خلکو وس نه رسیږي چې داسې انرژي نه استفاده وکړي چې هغه مضر نه ده، لکه د لمر له انرژي څخه سولرونه ولري. اما دغه خلک چې جنریټر اخیستی شي، دوی خو کولی شي سولار ولري که سولار د دوی لپاره چې کومه انرژي په کار ده غمره نشي تولیدولی، دلیل یې څه دی؟
لکه څنګه چې منتقد صاحب وویلې، د هوا ککړتیا یا د چاپیریال ساتنه د یو دولتي ارګان مثلا ده چې دا یو نوه هر یو ارګان ته ربط لري یا ارتباط لري. تاسو پورې په یو ډېر واضح او لنډ مثال تاسو درکړم، په کابل کې یا په افغانستان کې تقریبا 15 مخابراتي شرکتونه دي. هغه مخابراتي چې په ټول افغانستان کې دغه اوس اثاري دوی دي، دا 15 مخابراتي شرکتونه دوی دي لپاره چې سایتونه یا خپل شبکې فعال خرید ساتل پکار. دوی د خرید ساتلو لپاره دوی کوشش کوي چې دغه جنریټرونه کار واخلي. هر یو سایت کې دوی یو جنریټر لري. نو داسې وایي چې هر یو مخابراتي هر یو کمپنۍ په افغانستان کې له 2000 نه ډېر سایتونه لري. نو هر یو ته یو جنریټر دا چې جنریټر هم د یو ساعت کې داسې وایي چې په سل هاو لیټره تیل مصرفوي تر څو هغه سایت دا روښانه وساتي. نو دغه د دې تبدیلول سولار ته چې دغه کمپنیګانې د مالي لحاظ نه هم کولای شي دغه کار وکړي، سولار واخلي، شمسي واخلي، شمسي دی ولګي او جنریټر تیل لري کې چې سړي ستاسو د بار اورته وسیګ. افغانستان دې ته پرمیشن هم لري چې سولار شو کوي. خو دغه باید څوک وکړي، دغه پالیسي باید مخابرات وزارت ورسره جوړه کړي او په وزارت د مخابرات دې خلکو ته ووایي چې تاسو دغه جنریټرونه لاس واخلي، ځکه جنریټر او انسان هواګانې خرابې شوې دي. نو دا موږ لپاره زیان رسوي. نو دې ته په کار ده چې دا دولت د وزارت سره مخته شي. همداسې نور شرکتونو کې چې هغوی جنریټر کاروي، هر یو شرکت لپاره ځان ته مشخصه وزارت لري، مشخصه ریاست لري. او د متیزیس اداره هر اداره سره کولی شي په همغږي کې کولی شي شرکتونه هغه کوم کارخانه چې دي هغوی ټول وهڅوي چې تر څو شمسي یا سولري برق سیستم ته ځانونه واړوي. نو دا یو هر اړخیز او مختلف اداراتو په همکاري سره دا کار کېږي چې یو اداره نشي کولی چې د هوا ککړتیا یا د برق ستونزه هواره کړي. که چېرته پرشنا وغواړي دا کولی شي چې دغه شرکتونو ته یا دغه خلکو ته همه پوهاوی ورکړي چې برق نشته افغانستان کې، د نظر شیت نشته چې ټول تسلید ساته برق ولرو. نو ضرورت راځي سولار وکارو. نو سولار یا شمسی کارولو لپاره نو دا خو د متیزیس ادارې مسؤلیت نه ده، خو یو بل په همغږي سره کولی شي دا کار په افغانستان په هر یو وګړي باندې
ته یا هر یو شرکتونه چې هغه د دې توان لري. مخکې ویل مل د ښاروالیو مسؤلیت څه دی یا ښاروالیو څه کار کړی دی؟ فکر نه کوي چې ښاروالۍ کولی شي مثلا حداقل په دوکاندارانو باندې دا فشار راوړلی شي چې جنریټر مه کاروئ، له سولر نه کار واخلئ.
خو دا بیا هم دې ته مربوط کېږي چې لکه څنګه چې مدافع صاحب وویلې، د نیپا چې یا د د چاپیریال ساتنې اداره چې یو پالیسي داس یا قانون ساز اداره، هغه دا قانون دې جوړ کړي. دا قانون دې د ښاروالۍ او دغسې د نورو اداراتو مربوطه سره دا د پلي کولو کې همکاري ورسره وکړي. اوس د جنریټر چالانول خو یو قانوني لار نه، حقوقي لار نه، خو د یو ملک ته مشکل نه جوړوي. صحیح ده چاپیریال ته مشکل جوړوي، خو چاپیریال داسې یو قانون نه لري چې یو بټیوال ته یو دکاندار ته یا چا ته مشخص قانون چې ته جنریټر مه لګاو دغه قانون په اساس. داسې خوشي نشته. همدغه پالیسي ضرورت په اساس دی چاپیریال ساتنې اداره جوړه کړي، بیا د ښاروالۍ ته، وزارت داخلي ته، نور وزارتو په همکاري سره دې پلي کړي خلکو باندې.
بله، ډېره زیاته مننه. مدقیق صاحب، په مخکینی قانون کې د چاپیریال ساتنې کې څه ویل شوي ول؟ کوم شي مخه نیول شوی و، د کوم شي مخه نه ونیول شوی؟ مدقیق صاحب، مدقیق صاحب لکه
چې زما مطلب په دې کې دا نه ده چې زه د تېرې ادارې د تېر حکومت د کړنو د مدافع واوسم. هغې ادارې هم په خپل وخت کې نیمګړتیاوې درلودې، خو یوه خبره ډېره په واضح شکل باید زه خپلو هېوادوالو ته ووایم چې تېرې ادارې د چاپیریال پیسې کې د قوانینو خصوصا د قوانینو مقرراتو په برخه کې ډېر ښه اقدامات ترلاسه باندې نیولي وو. د هوا د ککړتیا لپاره مشخصه مقرره نافذه کړې وه او په هغه کې د هر سکتور لپاره د هر دولتي ارګان لپاره وظایف مشخص کړي وو چې هغه باید تطبیق کړي. په دې کې ستونزه نشته که چیرې اوس هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره هماغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي مقرره او طرزالعمل او لوایح بیا دا راواخلي او دغه د تطبیق لپاره مټې راونغاړي. زه ګمان کوم چې اوس هم شاید په اوسني ژمي کې یو څه لاسته راوړنې ولرو، خو په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو کلونو کې به دا ستونزه ورو ورو کال په کال کمیږي که چیرې په ښه شکل باندې مقررات تطبیق شي او ټول دولتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. خصوصا په هغې مقررې کې حتی د دې وړاندوینه هم سوې وه که چیرې د هوا ککړتیا کچه تر یو معینې حدې پورې رسیږي په هغې کې حتی د مکتبو د تعلیمي اداراتو حتی د دولتي اداراتو د هغوی د تعطیل یا د رخصت کولو وړاندوینه هم سوې وه. که چیرې ستاسو په یاد وي، په هغې وخت کې د هوا صرف په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لپاره د پنجشنبه ورځ دولتي اداراتو ته رخصت ورکړل شوی و. د ډېر زیات مثبت تاثیر درلود په هغه وخت کې، که د اقل د یوې ورځې لپاره هم که چیرې وکړی شو. موږ د مامورینو ګڼه ګوڼه او تګ راتګ د دولتي اداراتو د موټرو تګ راتګ مخه ونیسو، دا یو اقدام و په هغه وخت کې. راځم دې مسلې ته چې موږ ډېره ښه مقررات لرو، اوس هم لرو، او که چیرې د چاپیریال مسایل موږ له سیاست نه راوباسو او دې ته یو 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 په داسې سترګه باندې وګورو چې دا انساني او بشري ضرورت ده، دا که قوانین هر ادارې جوړ کړي وي هغه راواخلو او بالاخره هغه تطبیق کړو. زه په ډاډ او اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکي وختو کې به موږ د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړو، هم په کابل کې او هم د افغانستان په نورو ښارو کې.
که داسې ډېر په خلاصه ډول ووایاست چې اوس تاسو په نظر کوم اقدامات وشي چې یو خو هغسې اقدامات چې تاسو اشاره وکړه چې اوږدمهال پلان ته ضرورت لري او ډېر وخت ته ضرورت لري، اما یو دا ډول اقدامات شاید وي چې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. نن سبا د کابل او نورو لویو ښارونو هوا ډېره خرابه ده، څه باید وشي چې حداقل یو څه هوا د تنفس وړ شي؟
څلور سر دا ډېر مشکل سوال ده. که چېرې زه یعنی داسې یوه نسخه او داسې یو فرمول اوس په نه لرو چې موږ دفتن هغې ته اقدام وکړو او موږ د هوا په پاکوالي کې یو ډېر عجیب و غریب تغییرات مثبت تغییرات راولو. یوه خبر خو دا ده چې موږ په څنګه کولی شو، څنګه وکولی شو چې خلکو ته پاکه انرژي برابر کو سدا لکی د برق ستونزه موجوده ده. په مجموع کې خلک کولای شي چې خصوصا هغه سون توکي چې هغه په ډېر خطرناک لیست کې شامل دي، خصوصا د پلاستیکو سوځول او یا د عضوي غیر عضوي مواد یا په مجموع کې چې د پلاستیک مشتقات دي، د دو سوځول باید د دو مخنیوی وشي. خصوصا په دغه د استوګنې شهرکونه چې جوړ شوي دي، اکثریت لوړ منزلونه چې لري، په دو کې د مرکز ګرمي هغه مرکزي سیستم د تودوخې لري. خصوصا په هغو باندې حکومت مربوطه اداره فشار راوړي تر څو فلترونه ناست کي او دغه دود او لوګی د سکرو له سون نه منځته راځي، دا یعنې فلتر شي او د دود مخه ونیول شي. د دې سره په څنګ کې دا د کابل په ښار کې حمامونه چې دي یا د صفاوي چې دي، د دوی په حصه کې باید ډېر جدي دې ته پاملرنه وشي تر څو هغوی د سون توکي کنټرول شي او د هغو مخنیوی وشي. د دې سره په خوا کې خصوصا د کابل په ښار کې دي د باربري نقلي وسایطو د تګ راتګ مخنیوی باید وکړي.
بله صاحب،
خصوصا نقلي وسایط ديزل څه دې د دوی په ماشينو کې نو دا څه مسایل
سلامت اوسه مدخ صاحب کور ودان سلیمان خیل صاحب یو شای چې په ایران کې چې الته هم هوا ډیره زیاته کړه ده او په ځلونو لکه مدقیق صاحب اشاره وکړه ویلته پیشبینی شوی په قوانینو کې لیکن الته عملی کوي چې کله کله هوا ډیره خراب شي دفترونه او شوانځي رخصت کې یوغه یو بل کارم کړی و چې یو ورځ د دې لپاره چې موټر کم استعمال شي یو ورځ جفتو یو ورځ طاق شمیرو ته نمبر پلیټ ته اجازه ورکوله کدا سی یو کار وشي او په مقابل کې بسونه ډیر شي فکر نه کوي چې خلک به مجبور شي چې عمومي ترانسپورت استفاده ډیر کړي
او بالکل د ایران د پاکستان او د هندستان د اواز کړي عین په افغانستان غونډه ده لکه وایم دا څو سره مخ دي خو ځکه څنګه چې متفق صاحب ویلې مونږ په لاند محل کې لکه په یو میاشت کې یا په کله چې واځي وو چې په یو میاشت کې یا په پلس پروژه کې چې خلکو ته وو چې د هوا ککړتیا دغه حل لاره ده دا د مونږ نه څه ویلای او هیڅ امکان نه لري دا حل کو ځکه چې په خوانې ده د شپږو کلو یا د لس کلو را په دې خو د هوا ککړتیا په دې حالت رسیدلې ده نو په یو ځینی کار چې مونږ کولای شو حل کوته وایو چې ځان وژغوري دی هوا ککړتیاونه
دولت لکن په داسې خاصو حالاتو کې هوا ډېره ککړه شي مثلا یو لارې دا و چې دفترونه بند شي یو ورځ نه دوه ورځې په ونه کې درې ورځې په ونه کې یا ځینو وخت چې بیخي ډېره خراب شي حتی ښوونځي بند شي په ورځ رخصت شي دا موقتي حل لارې کېدای شي
او بالکل دا 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 د حال لري کې دایسي لکه څنګه چې وګوره په کابل کې بعضې ځایونه دي تقریبا اکثر ځایونه د کابل اکثر ناحیې چې دي هغه د هوا غلظت دي د ذراتو غلظت ډېر زخت زیاده یعنی زخت زیات ناسالمه هوا ده ټولو د وګړو دپاره ناسالمه ده نه یوازې د سپینګرو دپاره یا ماشومانو دپاره ټولو دپاره
سلامت کوروادن شغله سید محمد سلیمان خیل او ولی مدقیق چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ سلامت اوسې لوریدونکو هم منندوی د چاپریال پیژندنې لایو بل نظر خاوند ساحل دوران سره مو هم خبرې کړې دي او لمړی مو ورڅخه پښتل دي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمی بدلون پکې چټک دی دلیل یې څه دی
دا چې افغانستان د زکه د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې په دې کې د اقلیمی بدلون اغیز ډیر چټک دی نو دلیل مختلف دی کومنګ وګورو د افغانستان د جغرافي موقعیت د افغانستان په وچ او نیمه وچ سیمه کې موقعیت لري چې دا ډول د سیمه اکثره د تودوخه د لوړېدو او د ورخه د کمیدو په وړاندې ډیر حساس دي همدارنګه ک بلې برخه ته مونږ اشاره وکړو په غرنوي یخچالونو ته کېده افغانستان یو د هیوادونو څخه دی چې سیندونه او اوبه له غرنوي یخچالونو سرچینې اخلي او د تودوخه زیاتواله د دغه یخچالونو د چټک ویلې کېدلو لامل کیږي چې د اوبو طبیعي غکوم نظم چې دی غوډیږي همدارنګه کچیرته مونږ چاپیریالي مدیریت ته اشاره وکړو کمزور چاپیریالي مدیریت د زنګرونو پرې کېدل چې په دې کې شامل دي د څرځایونو له حد زیات استعمال او د ځمکې ناسم مدیریت د طبیعي توازن د خرابېدو سبب شوی دی کچیرته اقتصادي او تخنیکی کمزوري تر راشو نو افغانستان د اقلیمي بدلون د غیز د مخنیوي او تطابق لپاره کافي سرچینې تخنیک او بنسټونه نه لري کته هم په دې تیر اخره کې د پاملرنه شوې د تر یو حد پکې کار شوی دی خو په هغه پیمانه چې په نور هیوادونو کې دي لکه توجه ورته نه شوی د افغانستان د کرونه سکتور یا برخه تر شو نو افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې اقتصاد اکثره ته په کرنه او مالداري باندې متکی دی چې اقلیمی بدلون مستقیم اغیز کول شي د خلکو په ژوند باندې حتی اغیز وکړي او که چیرته به نړیوال اقلیمی بدلون ته وګورو افغانستان تر هغه حد نه دی چې مثلا د نړۍ اقلیمی بدلون کې د رول نسبت هغه هیوادونه چې هغوی ډیر د کې رول لري لکه افغانستان په هغه پیمانه مند دی خو بیا هم که چیرته د نړۍ اقلیم بدلیږي نو دا په مستقیم ډول په افغانستان باندې تاثیر کوي او دې تاثیرات ښکاریږي. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه هغه عوامل دي چې سبب شوی دی چې افغانستان د وچکالۍ، سیلابونو، د اوبو کمښت او خوراکي نمنۍ له ګواښونو سره مخ شي.
عموما په ژمي خصوصا بیا په ښارونو کې هوا ډېره ککړې وي، د دې علت څه دی؟ په نسبت پسرلي ته، نسبت اوړي ته په ژمي هوا ډېره ککړې وي.
عموما کې په ژمي کې لوی ښارونه د هوا ککړتیا شاوخوا پکې زیاته وي، او د دې هم مختلف لاملونه دي، لکه د سون توکو زیات سوځول. په ژمي کې خلک د تودوخې لپاره سکاره، لرګي، تیل او ګاز دا ډیر کاروي، چې لوګي تولیدي، همدارنګه زهري ګازونه هوا ته خوشي کوي، چې دا هم د دې سبب کیږي چې لوی ښارونو کې لکه د هوا ککړتیا رامنځته شي. بل حرارتي انعکاس دی، دا په داسې شکل وي چې ژمي کې د سړه کومه هوا چې وي دا د ځمکې په سطحه باندې وي، او توده هوا چې وي دا د ځمکې د سطحه نه څه نه څه پورته وي. نو دا د دې لامل کیږي چې د هوا چلخت له منځه لاړ شي، ډیر کم او کند شي، نو دلته کوم ککړتیا چې وي هغه پاتې کیږي او هوا ککړه وي. بل د موټرو انجنونه ستونزه ده چې هغه لکه چلیږي او مضره ګازونه تولیدوي. همدارنګه که چیرته راشو د سون توکو ته، نو د ټیټې کچې سون توکي چې دي په ښارونو کې لکه هغه نه استفادې کیږي، او د دې د ټیټ کیفیت د دې لامل کیږي چې هوا څو چنده ککړه شي. بل که چیرته مونږ وګورو خارج جوړښت دی، چې لوړې ودانۍ، تنګې کوڅې د هوا طبیعي جریان کمزوری کوي، او که هوا هم ککړه وي هم هغه ککړوالی پکې په یو شکل د اشکالو بند پاتې کیږي. نو ویلی شو چې دغه لاملونه دي چې دې سبب کیږي چې ژمي کې د لویو ښارونو هوا تر نورو فصلونو ډیره ککړه وي.
شاید د ډیرو لپاره دا سوال هم وي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، کومه لاره هم لري؟ د افغانانو شرایط البته پام کې ونیسئ، خصوصا د دوی اقتصادي شرایط، هغه امکانات دوی نه لري چې نور لري. مثلا نور هیوادونه کولی شي چې وایسکاره نه سوځوو ځکه چې تاوان کوي، لرګي نه سوځوو، ربړ نه سوځوو، فلانی شی نه سوځوو چې تاوان کوي، لوګی ډیر تولیدوي. دغه شرایط هم په پام کې ونیسئ، څه کولی شو؟
د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په افغانستان کې چې دوی د لکه اقتصاد سره برابر وي، داسې حل لارې چارې ته که چیرته مونږ اشاره وکړو یا د هغه نه څخه یادونه وکړو، نو ویلی شو د پاکو سون توکو ترویج باید وشي. دا داسې ناڅاپي ډول باندې داسې نه کیږي، لکه چې مونږ وویو چې مثلا دا مسوځوي یا هغه وسوځوي، دی بدیل لارې پیشنهاد شوي. نو لکه څنګه چې ما ویل، د پاکو سون توکو ترویج کده رورم ترویج شي، هیڅ نړۍ په هیڅ هیواد کې داسې نه شوي چې یو دم لکه بدلون نه رامنځته شي. هوا په ککړتیا کې، که چیرته مونږ زراعت او اقلیم او د نورو برخو ته وګورو، نو هر څه په تدریجي شکل باندې مخته لکه منځته راځي. نو د پاکو سون توکو ترویج که چیرته وشوي، لکه پر ځای دی چې خلک لسکرو او لرګیو یو دم منه شي، باید ورو د ګاز اصلاح شوي بخاري او لږ مصرف لرونکو وسایلو کارول هم شي. همدارنګه اصلاح شوي بخاري او دودکشونه که چیرته رامنځته شي، لکه دا هم یو د حل لاره ده. دا هم پوهاوی وشي خلکو ته، نو ویل شي چې لکه دود دی غوې کورنۍ غړو ته یا ماشومان ته څومره تاوان لري، او د هغې په ځای چې څومره دوی کولی شي له هغه امکاناتو ګټه والي چې ډیر دود تولید نه کړي. یو بل ساده کنټرول، د موټرو کنټرول مونږ ویلی شو، لکه کوم موټرونه چې موجود دي کولای شو د غوې لکه ماینه وشي، چې دا د دوی د سون دغه چې په کومه پیمانه باندې دی. بل د خارش نه فضا دا ډېر رول لري، که چیرته په د کورونو مخه کې، جوماتونو کې، ښوونځیو کې، سړکونو کې نشنه ساحه یا شین پوښښ زیات شي، نو دا د هوا په پاکوالي کې ډېره مرسته کوي. که چیرته مونږ وګورو یوه ونه زیاته پیمانه اکسیجن تولیدوي. نو کومره هوا خرابېږي ککړېږي په ماغه اندازه چې موږ شین پوخخ یعنی زیات کو، نو په ماغه پیمانه به موږ د هوا د ککړتیا مخنیوي کړی وي. د کثافاتو نسوځول یو بل لار هم دا ده چې خلکو ته دا وي چې مثلا د پلاستیک چې دا ډېر یو زهري دود تولیدوي چې پام یې سلا وي، دا باید نسوځول شي. د دې پلاستیک نه د بدیل لارو لکه شیانو ګټه اخیستنه وشي. بل د ټولنې دا ګډ مسؤلیت ده چې په کوڅو ناحیو کلیو ښارونو کې په دې راټول شي او په دې باندې خبره وکړي چې څنګه موږ د دې د ککړتیا نه مخنیوی وکړو، حل لارې پیشنهاد کړي، عامه پوهاوی وکړي. مخکې ما یادونه وکړه کبو د امکان په صورت کې لکه اوس خو نړۍ پیشرفت کړی حتی تر افغانستانه پورې د لمریزې انرژۍ نه ګټه واخیستل شي. دا کوچني سیسټمونه مثلا موږ ویلی شو سولر سیسټم چې حتی په کلیو بانډو کې هم خلک ترې ګټه اخلي، که دا د ترویج یا استفاده زیاته شي نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره پیمانه موږ مخنیوی کړی وي. نو په لنډه توګه په افغانستان کې د هوا د ککړتیا مخنیوی یوازینی د قانون په زور نه بلکې د خلکو په پوهه، همکاري او تدریجي بدلون باندې ممکن دی چې دا ترسره شي.
د شین پوښښ د ارزښت په اړه که چیرته موږ وګورو د هوا د ککړتیا په مقابل کې، نو شین پوښښ رول زخته زیات دی، ځکه موږ یوه اصطلاح لرو عامه چې یوه ونه د لسو کسانو ژوند ژغوري. نو که یو شین پوښښ وي، یا مثلا موږ د یو ځنګل مثال د یو ځنګل په نظر کې ونیسو، نو دا په زرګونو حتی موږ کولی شو د یو یو ولایت یا د یو هیواد په سطح باندې د خلکو ژوند ژغورلی شي. نو شین پوښښ لکه د هوا د ککړتیا په مقابل کې یو 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 موږ کولی شو د یو سپر په توګه د هغه نه موږ ګټه والو، او یا مثلا د دوی په مقابل کې د یو سپر په توګه یو واقع کیږي. نو څومره چې شین پوښښ زیات شي، شین پوښښ شتون ولري، د شین د پوښښ د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي، نو په هماغه پیمانه به د ککړې هوا موږ په امان کې وو او ککړه هوا دا به کم وي. که چېرته افغانستان کې موږ وګورو یا نړۍ کې، په افغانستان کې به ساده مثال د ننګرهار ولایت په ژمي کې به موږ مثال ورکړو چې هغه لکه ویل کېږي چې همیشه بهار دی، هلته شین پوښښ هم د اوړي او هم د ژمي کې په ډېره پیمانه شتون لري. نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره زیاته توګه موږ ویلی شو ډېر زیات نه په امان کې دی، او یا بیخي نشته، او کویم په ډېره لږه پیمانه د اغېز یا واکه کړه ده. نو دا راځي صدق کوي د شین پوښښ شتون چې هلته شتون لري، نو د هوا د ککړتیا نه مخنیوي کړی ده. نو که په ټوله کې وګورو په افغانستان کې یا په نړۍ کې، شین پوښښ ډېر مهم دی او رول لري، او د هوا د ککړتیا د کمولو او یا هم بیخي د ککړتیا د منځه وړلو د یو لوی ویلی شو لامل حسابېږي چې شین پوښښ څومره زیات وي، په هماغه کچه به د هوا ککړتیا کموي.
پپ فانی پلونو جیون بدل گردوں لمبا دیکھرما زما جانان بپا خوانی پلونو جیول بیدل گردون لمبا دیکھرما زما جانان دپتر چو پوری جدا گردی لمان